السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست ویم د پروګرام د سر موضوع مو ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 19% لوړه شوې ده دا خبره د دغه کمیسیون مشرې سیما سمر نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه د هموري چې د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې نن اعلان شوې او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په اړه چې نور هیوادونه له ایرانه د تیلو تیل نشي پیرلی غبرګون ښودلی نور مسایل هم لرو د پروګرام دویمه برخه مو دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده خو تر هرڅه مخکې خبرونه له فرشتې جلالزی اورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشتوایي په وروستي یو کال کې تر 10,000 زیات افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي او د اسلامي دولت په نوم مسوال جلي په سریلانکا کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت واخیست پوره خبر نو اوریده افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې ل کندهار یو لستنه ولسی جرګې ته کامیاب شوې دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر ویب پاڼه د لیکل شوو معلوماتو پر اساس سید مقتدا میران ډاکټر محمود خان نصرت روح الله خانزاده حاجی سید احمد خادم کل احمد کمین سید احمد سیلاب خلیل احمد مجاهد انجینر محمد عارف نورزی فریبا احمدی کاکړ ملالی اساقزی او پروین نامه تر نورو ډیری رای ګټلې دي د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورسته کړی او منتظر دي چې یو شی ټاکنش کسو کمیسیون د پات ولایتونو ورسته فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورسته فایل مونږ ته راستولې وي اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو ورسته یو نهایي فایل له موږ سره نه دي شریک شوی
د پارلماني چارو لپاره د افغانستان د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان نوی شور ملي شورا به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ پرانیستل شي په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستي وکال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي او دا د تیر کال په پرتله 0% زیاتوالی څرګندوي د کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو اساسي عامل د وسوالو طالبانو حمله دي
در سال 1397
دا وای متاسفانه په یو زرو دروي سوو نوې هجري لمریز کال کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي له موږ سره د سبسو اسنادو پر اساس 3000 او 2000 تنه وژل شوي او نور پکې زخمیان دي دا شمیر 9400 تنه سیما سمر ویل د دې شمیرې 10% د افغانستان د حکومت او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټر ویدلای سي په کندوز کې نن په یو ولسی غونډه کې خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت او طالبان د روژې د درناوي لپاره وربند وکړي د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړل او ورپسې وسوالو طالبانو د الفتح عملیاتو د پیل اعلان وکړ د کندوز خلکو ویلي دي چې دواړه خواوې باید د روزې په ورځو کې د جګړې لاس واخلي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې خلیزات به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا سیمې ته روان شوی خلیلزاد به په کابل او په دوحه کې بیا هم د افغانستان پر سوله خبرې کوي د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف نن د افغانستان له حکومت سره ګډ ورکشاپ پیل کړی چې د کوچنیانو د خوندیتوب او مسؤلیت یوه ستراتیژي جوړه کړي د یونیسف د ادارې په وینا په دې پروګرام کې به پر داسې لارو خبرې کیږي چې د افغانستان د شرایطو مطابق په بیړنیو حالاتو کې له کوچنیانو سره مرسته وشي یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو وګړو چې مرستې ته اړتیا لري 80% کوچنیان دي په افغانستان کې کارته د کوچنیانو مجبور کول جبري ودونه د کوچنیانو پر کوچنیانو جنسي تشدد او سوء استفاده له څو عمده ستونزو دي د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې یادایش په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی د دې ډلې پر ویب پاڼه اعماق نن لیکل سوي چې هغه کسان چې په سریلانکا کې د شنبې په ورځ ځان وژونکي حملې وکړې په سریلانکا کې د ائتلافیونو او مسیحیانو ملکیان پکې په نقشه سوي وو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي وو. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ په خونړیو حملو کې 310 تنه وژل سوي او د پولیسو په وینا 1500 تنه زخمیان دي. د سریلانکا د حکومت ویاند تر دې وړاندې ویلي وو چې حمله د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت توحید الوطني ورته ویل کېږي کړی دي. د یکشنبې په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې پر کلیساو او څو لوکسو هوټلونو نه چاودنې وشوې. د سریلانکا د ولس یوازې 12% وګړي مسلمانان، مسیحیان او هندوان دي. سریلانکا 22 میلیونه وګړي لري چې اکثر بودایان دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس په وینا کیم د روسیې د جمهور رئیس په بلنه هغه هیواد ته ځي، خو دقیق وخت یې نه دی څرګند کړی. د کرملن له لوري هم رسما په دې اړه څه نه دي ویل سوي، خو د روسیې یو ورځپاڼې کمرسانت نن وویل چې پوتین او کیم د پنجشنبې په ورځ د روسیې په ولادیوستوک ښار کې خبرې کوي. ورځپاڼې دغه معلومات د دوو سرچینو په حواله چې د دغې کتنې لپاره تیاری نیسي خپاره کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن په 1990 کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړل او د 19% مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې اندېښنه وښوده.
در سال 1397 11212 نفر از هموطنهای ما متاسفانه یا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې، چې ورسره د ولسي جرګې د 19مې تقنیني دورې د کار د پرانیستې په لور یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې یو شی ټاکنې شي. ټاکنو کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې موږ ته راستولې وي.
نن د اپریل 23 د کتاب نړیواله ورځ ده. په هلمند او کندهار کې خلکو د کتابونو د لوستلو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. په هلمند کې ځوانان وایي
نن کتاب نړیواله ورځ هم دې لپاره موږ دلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان راشي، کتابونو سره آشنا شي، آګاه شي، وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي، سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
د پروګرام په دویمه نیمای کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه واوري. بیا هم خراغلی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو اندازه 19% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون مشر سیما سمار د سې شمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملکي تلفاتو ډیری عاملین طالبان دي. له دې سره د جګړې د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره یو شمېر بنسټونه له ښکېلو لورو د جګړو د ختمولو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په دغه راپور کې اورو چې په کابل کې دغه بنسټ د مسؤلینو په خبرو پیلېږي چې دغه هیواد کې د جګړو د قربانیانو له 2000 زیات خاطرات او عکسونه ساتلي دي.
کابل کې د هغه بنسټ لیدو ته راغلی یم چې په افغانستان کې د کلونو جګړو قربانیانو عکسونه او ځینې نورې خاطرې ساتلي او ورته عدالت غوښتنه کوي. ویدا احمد د افغان ټولنیز بنسټ مشره ده. هغه بنسټ چې د ویدا په خبره د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه کوي. ویدا وایي کلونه کېږي افغانان جګړې تیروي او کال بل ته د ملکي تلفاتو کچه لوړېږي.
عکسای زیاد را جمع آوری کرده،
زیاد عکسونه مو را ټول کړی. زمون هدف دا دی چې په یو ډول د جګړې قربانیانو او کورنیو ته عدالت غوښتنه وکړو. له بده مرغه په دې څلورو لسیزو کې ګورو چې هر ورځ مو خلک په بیلابیلو پلمو وژل کیږي. لومړی د خلق او پرچم جګړه، بیا په کابل کې جګړې پیل شوې، ورپسې د طالبانو دوره کې د خلکو روزګار لا تیار شو. په دې وروستیو اتلس کلونو کې بیا هم زمون خلکو آرامي تجربه
نکړه. اغلی ویدا د جګړې لخکی لغړ غواړي چې په افغانستان کې د لومړی خو جګړه پای ته ورسوي، کنه نو د جګړې اصول او قوانین په پام کې وساتي چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ویلي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د روانو جګړو له امله نږدې 4000 کسان وژل شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن سه شنبه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د تیر 1399 مریز کال د جګړې له امله د ملکي تلفاتو شمیرې خپرې کړې. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر په افغانستان کې د جګړو له امله د ملکي تلفاتو پر شمیرو اندېښنه وښوده.
در سال 1399
مریز کال کې 1212 تنه مرګ ژوبله وختي چې د تیر کال په پرتله دا شمیرې زیات دي. یعنی په 1399 لمریز کال کې 9413 کسانو ته مرګ ژوبله وختي وه، چې په 1399 کال کې هغه شمیرې چې له کمیسیون سره ثبت شوي 3022 کسان وژل شوي او 8180 کسان ټپیان شوي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وویل چې د دغو تلفاتو عاملین 35% طالبان، 12.9% افغان او بهرني امنیتي ځواکونه، 12.5% داعش وسلواله ډله او د 22% نور بیا نامعلوم دي. د دغه کمیسیون د موندنو له مخې په لومړي سر کې ډیری ملکي تلفات د افغانستان په لویدیز، په دوهم قدم کې په ختیځ او په دریم قدم کې په مرکزي زون کې دي. کمیسیون له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بخښنې فرهنګ پای ته ورسوي او د ملکي تلفاتو په اړه د خلکو ته ځواب ورکوونکي ووسي. خو دلته په افغان ټولنیز بنسټ کې تر 8000 پورې د جګړې د قربانیانو خاطرات او عکسونه ساتل د وژل شویو کسانو کیسه نه ختموي، بلکې د افغانستان ګوټ ګوټ او ان لري پرتې سیمې هم د جګړې د تورې دورې شاهدان دي چې ښایي کیسې تر دې ځای نه وي رسیدلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غواګست ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پنځمې تر ورځې پورې به د 15 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملړ پر بنسټ له کندهار 11 کسانو ولسی جرګې ته لار پیدا کړې. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسید کوم چې وروستۍ نتایج اعلان شوې دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پنج شنبې تر ورځې پورې به د 15 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ سایکلی او منتظر دي چې یو شي ټاکنش کسنو کمیشن د پات ولایتونو وروستۍ پایلې لکه څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې مونږ سره نه دي شریکې شوي تر څو چې دوی دغه وروستۍ پایلې مونږ ته روانسته وی ځکه ورسته یو نهایی فیصله د شکایتو کمیشن تر سره کوي امو یو واسه تطبیقات تر سره کوي او ورسته تطبیقات نه ده فائدې اعلان
له کندهار څخه سید مقتدا میران محمود خان نصرت روح الله خان زاده حاجی سید احمد خادم ګل احمد کمین سید احمد تیلاب خلیل احمد مجاهد محمد عارف نورزی فریبا احمدی کاکړ ملالای اساق زی او پروین نامه ولسی جرګې ته بریالي شوې دي د ولسی جرګې انتخابات تیر لمریز کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه نیټه په 22 ولایتونو کې خو د کندهار ولایت انتخابات بیا په یو اونۍ ځنډ تر سره شول ټاکل شوې چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوې چې ان له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی غړي سرنولۍ تمریفي او ممنول خروج شوې دي د ولسی جرګې په وروستیو پایلو کې رامنځته شوی ځنډ له ګڼو پښتنو سره مخ شوی کابل کندوز میدان وردګ پکتیا او بغلان هغه ولایتونه دي چې وروستۍ پایلې تر اوسه هم نه دي اعلان شوې دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ویلي ښایي د ملي شورا ولسمه دوره د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د 28 ولایتونو د پایلو له اعلان سره د مجلس نصاب 50 جمعیه یو بشپړوي خو په وینا یې د جرګې غړي نشي کولای شي د جرګې مشر او اداري پلاوی وټاکي خالد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د کابل ولایت یو تصویر گزاره ولایت دی ولسی دغه تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي د ولسی دغه هیئت اداري انتخابات اگر چې سلسله اگر چې نصاب پوره دی او هغه سلسله پوره دی اما یو تصویر وروڼکې ولایت دی بل اخر باید مکمل شي تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي زه فکر کوم چې د ولسی دغه د هیئت اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي تر څو د ولسی دغه څنګه کول شي خپل مشروعیت
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به کله وتوانیږي چې د پاتې 15 ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره شریکې کړي ورتوانیدو چې دغه کمیسون نظر واخلو خو ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کابل او غزنی یو له مهمو ولایتونو شمیرل کیږي چې د نتایجو له اعلان پرته د ولسی جرګې د کار پیل مشروع او قانوني نه وي
مننه چې ازادي راډیو واوري
نن په کندوز ولایت کې یو ولسی غونډه وشوه د دغه ولسی غونډې ګډونوالو د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتل چې د روژې په میاشت کې دی په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی او نور دې له جګړې لاس واخلي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه ریپورت را لېږلی
د کندوز ولسونو علما او مشرانو مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې پر مهال هیواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دې اوربند وکړي د کندوز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ استاسو یو تعداد سیاسیون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې صبر یا نتیجې ته ونه رسیږي او مونږ بیا په یو نوي ناورین کې ورښکېل شو
دوی د غرس په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپل منځي کړکیچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره د هیواد کې د سرتاسري سولې د تامین لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي د دې غونډې دوه تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل
سرتاسري اوربند چې کله اعلان شوه د کلو اطرافونو بانډونو مشران دنیا علما متنفذین کولای شي چې په آزاد ځل باندې راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته رسیږي
که دولت دی که طالبان دی د اول خپل باید د خپل په میانس کې اوربند وکړي تر څو چې زمينه سولې ته برابر شي او د وینه تویول ودرېږي ورورژنه ودرېږي
کندوزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداري ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپل شخصي ګټو په خاطر په بیلابیلو پلمو خندونه نه جوړوي او کنه د ولسونو لغبرګون سبب مخ شي د دې ولایت یو تن مدني فعال زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کندوزی کور کې یو شهید ورکړ دی هر کندوزی کور کې له جنگ نه زیانمن شوی کس موجود دشته دی نور د جګړې او سلام نه د پاتې نور د زیان زه هم د جګړې نه پاتې نو کندوزان هم دغه یو وخت راکړي چې له هر څه مخکې اوربند
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسېدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لوګر کې امنیتي چارواکو پرون 99 کیلوګرام نشه یي توکي نیولې دي. د لوګر اوسیدونکي د امنیتی چارواکو او ارګانونو له دې اقدامه هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د نشه یي توکو پر وړاندې دې باید نورې جدي هڅې هم وشي. دوی وایي چې د نشه یي توکو کار او استعمال د دې ټولنې راتلونکي ته جدي ګواښ متوجه کړی. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې رپورټ رالېږلی.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د یاد ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اړوند په دوبندي سیمه کې 99 کیلوګرامه نشه یي توکي چې په یو پیک اپ ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د همدې ورځې ناوخته د لوګر امنیه قوماندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته وویل چې
قاچاقبران مواد مخدر از اور همیشه مواد مخدر
د نشه یي توکو قاچاقبرانو تل له هغې لارې نشه یي توکي لېږدول چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شول. د کافردره په سیمه کې یو نیم ساعت جګړې وروسته موږ 99 کیلو نشه یي توکي لاسته راوړل او په دې نښته کې د قاچاق کوونکو یو وارده پیک اپ ګاډی هم وسوځیده. د لوګر د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکو وایي چې د مخدره توکو قاچاقبران د لوګر له لارې نور ولایتونو ته مخدره توکي لېږدوي. د لوګر د ولایتي شورا غړي قریب الله سادات وایي
لوګر ولایت یو چارا غوندې دي چې د ننګرهار نه د پاکستان مرز نه احتمالا د دې لارې نه قاچاق کوي او د غزنی سره یا د غزنی نه مسجد زابل لار سره لار لري او دغه لار نه استفاده کوي. اما د مونږ پولیس الحمدلله خلاص راوړل نو مخکې درلوده هم اوس لري چې دغه مخنیوي کړی دی.
د ورجان محزون پرون د لوګر یو اوسیدونکی وایي چې په یاد ولایت کې د نشه یي توکو د قاچاق د ستونزې ترڅنګ په ځینو سیمو کې عمل نشه یي توکي کرل کیږي. دای وای له جنگ او سړی تختونو وروسته په هیواد او یاد سیمه کې تر ټولو ستره ستونزه د نشه یي توکو کار او استعمال دی.
له جنگ وروسته تختونو وروسته مخدره توکي او دیغو کاروبار او په غو باندې روغ دي. خلک ټولنې ته ډیر ځان اړولې ده. ځوانان په نشو باندې اخته دي، نشي کوي. خلک شته چې مفتي ورته وړي په توزیع کیږي او خلکو ته رسیږي. یعنی ډیر توان نه خلکو ته رسولي. خلک له ژوند ژوندګي نه استلې دي، دغه ژوندګي تباه کړې ده.
په افغانستان کې سرویخ کلنه اوږده جګړه، بیوزلی، بیکاری، نالوستوب او بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ را تګ په دې هیواد کې د نشه یي توکو د کاروبار کار او استعمال د ډیرښت له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په اړه چې د دې هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غبرګون ښودلی دی. ایران دغه پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې د واشنګټن د وروستۍ پریکړې په وړاندې به د دغه هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. د چین هیواد هم په دې پریکړې انتقاد کړی دی. دغه وزارت د ویاند کینګ شوانګ پر هغو هیوادو ایران ختیل پیری په یو اړخیز ډول د امریکا د بندیزونو لګول پریکړه غیر قانوني بللې ده. ترکیه هم په ایران باندې د امریکا د دغه پریکړې لګول او د دغه بندیزونو لګول رد کړی دي. سپینې ماڼۍ ویلي راتلونکي میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې 15 هیوادو ته اجازه ورکوي چې له ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیري. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې 15 هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي او نتیجه به د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې کړي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. ایران له دې مخکې هم په کراتو ګواښ کړی چې که د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړونه به ووزي. واشنګټن د تیر کال په مۍ میاشت کې له دغه تړونه وتلی او پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاري کړي دي. سپینې مڼې ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل واشنګټن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي. پومپیو پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته پر ایران د بندیزونو د سختولو په اړه وویل نن په دغه اعلان سره موږ دا واضح کړه چې خپل هدف کې جدي یو. موږ به صفر ته ورسوو. دا چې څومره وخت به په دې کچه کې پاتې کیږو دا کاملاً د ایران د اسلامي جمهوریت پر جګپوړو مشرانو پورې تړلی. موږ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی او د هغه همکارانو ته خپلې غوښتنې ډېرې واضح کړي چې د خپلو اټومي وسلو له تعقیبه لاس واخلئ، د بلاستیک توغندیو پراختیا او ازموینه دروی او د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیونه بند کړی. واشنگتن د دغه پریکړې له مخې د مئی له دوهمې نیټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا 15 هیوادونه د ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د مئی تر دوهمې نیټې له بندیزونو استثنا کړي وو. واشنگتن د دغه پریکړې په وړاندې تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقره پر دغه پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه ټویټ کې وویل ترکیه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیانو سره د اړیکو په برخه کې په دې ډول د نفوس تحمیلول غندي. اسرائیل چې د ایران پر رژیم د امریکا د هر ډول فشارونو هرکلی کوي هم د واشنگتن دغه وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه اقدام د ده په وینا د ایران پر تروریستي رژیم د فشارونو د زیاتولو لپاره ډېر مهم دی.
نن د اپریل درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. په کندهار ولایت کې د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت خلکو د نورو کلونو خلاف د کندهار په یو واټ باندې دغه ورځ ولمانځله. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د کتاب لوستنې سره په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه ریپورت را لېږلی.
د اپریل د میاشتې درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. دغه ورځ کندهاري ځوانانو د دوشنبه په ورځ کتاب لوستل او مطالعه کول د روشان راتلونکي زیر ورکوي. تر عنوان لاندې د کندهار پر علامه حبیبي واټ ولمانځله. د ژوند په نوم د ادبي ټولنې مشر هغه ولي همت ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو منځ کې د مطالعه فرهنګ د ودې په موخه په ټولنه کې یو شمیر نور فعالیتونه هم په پام کې لري.
موږ د کتاب دود عام کړو او د کتاب فرهنګ د کتاب لوست په هر ځای کې کړو او ځوانانو ته ټولنې ته د کتاب پېژندنه وروکو چې کتاب څه ارزښت لري. یعنې په اوسني عصر کې که څه موږ پرمختګ ډېر کړی دی خو یوه ستونزه چې خنډ ګرځېدلې ده هغه د کتاب نه لوستل دي. زموږ ځوانان که څه هم پرمختګونه لري خو د کتاب په لوستنه کې ډېر پاتې راغلي دي. موږ غواړو چې د کتاب لوستنه ډېره شي او د کتاب لوست په کورونو کې، په موټرونو کې، په اصطلاح سلمانیو کې، لا په داسې ځایونو کې چې هلته خلک انتظار باسي هلته کتاب ولوستل شي او همدارنګه د کتاب دود عام شي.
په عین وخت کې د کندهار د مدني بنسټونو مسؤلین او غړي دا ډول فعالیتونه د نوي نسل د سالمو بوختیا په برخه کې ګټور یادوي او وایي چې په دې سره به ځوانان وکولای شي چې د کتاب لوستنې، راټولونې او ویشنې دود عام کړي.
دغه سیارکتون ته ډیر ضرورت ده ځکه چې په شهر کې خلک د مطالعې سره آشنایي نه لري او ځینې په مکاتبو کې کچېرې موږ وګورو زموږ د مکتب شاګردان د مطالعې سره هېڅ روابط نه لري. نو مهمه دغه ده چې د دې د تشویق په موخه، د دې د هڅونې په موخه دغه سیارکتونه شروع شي تر څو خلک د کتاب په ارزښت پوه شي، د کتاب په ترویجولو کې د خلکو سره کومک وکړي.
موږ وایو چې سل ملګرو څخه یو کتاب بهتره دی زموږ لپاره.
دا پروګرامونه کولای شي د خلکو پر اذهان هم لوی تاثیر وکړي او زموږ تاسو خلکو افکار هم راپورته کړي او په دې سره به خلک وکولای شي چې مطالعه ته نور زړه شي.
کندهار کې دا مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړی دي.
ستاسو له پیغامونو نه
سامیول حق ماموزه منوند کتابونه هر وخت مطالعه کو کله باز نیم ټایم د ادبی کتابونه وسی کی یا حقوقی کتابونه وسی کی دا هیڅ کړه داسې دلیل نسی وسی دل چې وسړی و چې ځکار لرم یا دند یا وظیفه لرم زنه شم کوم مطالعه وکم په دند یا په وظیفه کې هم د مطالعه لپاره وخت ورکول کیږي د تعلیم لپاره وخت ورکول کیږي داسې ټایم راځي چې په وظیفه کې 2 ساعته مطالعه کو 3 ساعته م مطالعه کړي دا داسې ټایم راځي چې یو ساعته مطالعه کو بیا غان ټایم ملګرو سره کینو نظر په خپل د سړی شوق علاقه پورې چې څومره ذهنیت د کولې شي
زه ولا سلطنۍ ته خلاص او ستونه خنوشه ته ویلې او وظیفه لرو وظیفینه بعد به لګ لګ سټډی کو تقریبا نیم ساعت یو ساعت دی پاره د دې شپې خوانه به زیات کوم.
تمام زه خان کور مې پکتیکا کې ده کور کې وضعیت خراب ده پیسې نه لرو چې ماشومان واړه دي پلار مې نشته ده کور کې مشکلات ډېر دي نش کوای چې سبق وای او یو لکه ورور مې دغه د کور کې سبق وای مکتب ته ځي او زه ماشه ورور یم او چا څلور دانه خوند مې دي هم درس وای او پله په یم چې سبق مې وایله خو وضعیت ډیر خراب ده چې موږ هغه وکړو درس وای.
د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ځینو افغانانو لنډ غږونه واورېدل. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي برخې ته. په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. د مازدیګر فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون له مسؤلینو سره وکتل او وی ویل چې په دغه جرګه کې به په هیڅ وجه د ښځو ګډون تر 10% نه کمیږي. جمهور رئیس ویل چې په جرګه کې د ګډون لپاره د اروزګان استازي ورغلي دي او د نورو ولایتونو هم سوکه سوکه ور روان دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه جوړ شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو کال کې په دې هیواد کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کمیسیون مشر سیما سمر نن وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو عمده عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې کیم د روسیې د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغه هیواد ته ځي. د اسلامي دولت په نوم مستوالي ډلې د سریلانکا د ورستیو په سریلانکا کې د ورستیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د عمق په نوم یو ویب سایټ چې تل د داعش خبرونه خبروي نن ویلي دي چې دا حمله د داعش جنګیالو کړی ده. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ 9 چاودنې وشوې چې د مړو شمېر په کې 310 ته لوړ شوی دی او د پولیسو په وینا 500 تنه زخمیان دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صافی او د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی سیالي د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل جمال الدین میلاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې 13 لوبډلو برخه اخیستې وه چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او کرکټ لوبو ته وده ورکول ښودل شوی. په ورته وخت کې یو شمېر لوبغاړي بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې د لوبو کولو لپاره دې ورته معیاري لوبغالي جوړ شي. د کرکټ د نجونو د فوټسال لیګ د سیالیو په لړ کې پرون هم درې لوبډلې یو بل سره مخامخ شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مرستیال شمس امینین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د نجونو له تعلیم څخه د ملاتړ تر نامه لاندې ریو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. نوموړي وویل چې دغه لوبې د نجونو د فوټسال ملي ټیم ته د مخکښو سیرو د ټاکلو په هدف په اونۍ کې 2 وارې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو د نن شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی سن رایزر لوبډلې کې لوبیږي. راشد خان تر دې دمه په 9 سیالیو کې 9 او محمد نبی بیا په 4 سیالیو کې 2 وکټې اخیستې دي. د پروانو سیالیو کې د دواړو لوبو ترمنځ دوهم ځل مخامخ کېدل دي. په تیره لوبه کې سن رایزر لوبډلې چینای لوبډلې ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. بلخوا د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې ډیلی کیپیټلز لوبډله راجستان رایلز لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د جدول سر ته وخته. له دې وړاندې د روانو سیالیو لومړی مقام له چینایي سوپر کینګز لوبډلې سره و. په دې سیالۍ کې راجستان رایلز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو 191 منډې وکړې چې مقابلې لوبډلې دغه هدف د سیالۍ په وروستي اوور کې پوره کړ.
په اروزګان کې د کرکټ یو میاشتنی سیالۍ پرون د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې 300 لوبډلو برخه اخیستې وه او هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته وده ورکول و. لوبغاړي بیا د تل په څیر له دولت غوښتنه کوي چې د لوبو لپاره دې ورته یو سټډیوم یا لوبغالی جوړ کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دغو لوبو پای لوبې ته ورغلی او دغه راپور یې پرې چمتو کړی چې ورپسې به بیا دوه اونیزې خپرونې هم تاسو ته خبرې شي.
د کرکټ دغه یو میاشتنی سیالۍ چې 13 لوبډلو په کې ګډون کړی و تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدي. د کرکټ بورډ مسؤول جمال الدین ملت ازادي راډیو ته وویل چې په یادو لوبو کې لومړی مقام اتفاق، دوهم ټایګر او دریم لمر کرکټ لوبډلې ګټلې. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته وده ورکول. د کرکټ دا لوبغاړي د کرکټ ښار په یوه څنډه کې پر یو لویه وچه دښته په لوبو کولو بوخت دي. دوی په سپیرو خاورو او سرو شګو کې په هارډ بال لوبې کوي چې د زیاتو دوړو او خاورو څخه یو لوبغاړی هم نه پیژندل کیږي. پر دغه میدان هره لحظه د یو لوبغاړي د پښې او یا هم د لاس د ماتولو احتمال موجود. خو د جګړې دا ستړي د لوبو سره مینې دې تاړ کړي چې دا هر څه پر ځان ومني. لوبغاړي که څه هم ډیر خوشاله دي خو دولت ته خواست کوي چې یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
مرکز رپورټ اوسېدونکی یم، خپل په روزګان زلمیان کې لوبېږم. پوښتنه مو د دولتي ارګانونو څخه دغه ده چې موږ په چې ډیر مشکل لرو د لوبغالي سره لرو، ولې چې تاسو شهیدان دغه لوبغالي چې موږ لرو دغه ډېرې ډبرې پکښې کېږي، یعنې چې فیلډ ګرځېدی ناممکن دي پکښې کې. دولتي اکاډمي موږ ته نه ده جوړه سوې.
زه چې یم خپل بیټسمن میما اور سره کپر میم فیلډ میم زدا دمه خپلډر موس کپرم مر دروازګان د خلکو د غیله ورماند چې مشته میدان جوړ سي.
د یادونی ورد چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو له دولت څخه غوښتنه کړې و چې یو لوبغالي دی ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اوریدلې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمې نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. زه سهار ګل میرزایم او تاسو ته د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې اونۍ د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د نجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتریخوالي وي.
دغه خسته مې اودولس ډیګري جوړ کړي پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایانه
خوخه خو تانه را کوي
ځان وژنې یا د تیختي یا د زین زین داسې چلندونو تسمونه
هم جیس ور نوړي. هغه خزه په کورنۍ کې ډیره کم ارزښت وي، تانه ور کوي، دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
کله سیمه ودو یو ورکه کتابتون می دزان سره درلود هغه می د خپل خسر کوته دزان سره
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوی ژوند د پیل لپاره د ضروری وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د انجلې د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي خو کنجلې په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونز سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالی بدلیږي په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته غوښی چې په لومړی سر کې له هغې ځوان نجلۍ سره خبرې شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده
دغه د اسمان تاسو دغه خپل لاس جوړ کړی خامک مې کړی او د څو نور چې دي ورېندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلې او نور ښکلیانو مې ګنډلې دي او څو جوړې کالي چې وایي جیسته دغه دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیمچیني ده چې ما اخیستی ده
بل سیا خو راکش کړم
نو خور دا دراندې چې کړم شم ماشین کلا شوې ده پکا ده دا شان مې اخیستی آمادګي مې
او دغه د دوستمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه
او دا یې خنده کړم بیا کولک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ دا ډېر سخت ده تاسو وینې چې بازارو کې ځای خان خرڅېږي یقینا هم شت لس زره روپۍ ته دي نو دا موږ خپل لاس بیا جوړو
نازیه هغه ځوانه نجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم رانه وړي نو د خسر په کور کې بد چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي د خوست ولایت اوسیدونکو مختاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه وړی نو اوس هم د خوښي پیغورونه او د نورې خسرګنې توندې تیزې خبرې اوري
وایي پلار دې چې نه دي درته اخستي کالی نه دي درته اخستي خوښي خو تانه راکوي خو دې بل ځای یا د خپل خپلوانو کې کومې خزې چې راځي هغه هم تنه راکوي چې ته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کی خو بیا چې کوم واسه هغه مینه رسیږي فقط ژړا راشي په سترګو کې موف کې ګاډي
د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنۍ ته چې کله نوي ناوې ودیږي نو له همغه لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي د کابل د دې سبز اوسیدونکو نور بیبي وایي چې خوښي د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خوارۍ برابر کړی وو خپل لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ
او جیز مې جوړ کړ ما په خپل ډېر کوشش مې وکړ خپل ځینې وګنډل خویندو مې مرسته را کومه کوکو ماګه مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخېسته بیا ښه نه ټولې تحفې په شکل باندې ورکړل خپل زوم ته خپل ورور ته وراره ته دوی ته
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري دا مو له دیني عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي
که د چا له وسې کېږي او شایې جوړوي نه لري او د پلار کورنۍ یعنې د جلۍ د پلار کورنۍ په بساط کې یا په توان کې داوي چې خپل لور ته مثلا فرش ورکړي یا ظرف ورکړي هغه د خپل کار دی ولې د حد او د توان ته اندازې اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیز ورنه وړي هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي په کمه سترګه ورته کتل کېږي تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده
خو یو شمېر کسان بیا وایي ځینې انګیندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په بکس یا الماری کې شل قلفه ور اچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې ناخلي او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خوښ یې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیزه زوی راوړی وه، بس دونه یې راوړی خپل وس قدر، هماغه یې خپل ځان ته یې وساتله، ما ته یې نه ده راکړی. دا ماشین د خیاطي وه، دا پیالې وه، چاینک، ترموز وه، دغه شیان و زوی نو شینه نه وته. دا بکسه وه، بکسونه کې قلف کړي زوی خور ورته وړی څه دی تمه ورکوه، خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیس پر سر د خسر د کور پیغورونه او بدې خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمنې او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوې خیخې مسله هم د همدغه عناناتو تر فشار لاندې د ځینو انسانانو قرباني اخلي، چې هغوی باندې فشار راوستلې سي او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بې منطقې معرفي کولی سي، د شای په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت. او داسې ځینې درونی خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي، د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، عقدوي کوي، او بالاخره د انعناتو قرباني وي. هېڅکله په ارامه تر پایه پورې ښه ژوند نسي کولی، او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تېښتې یا د ځینو داسې د تداول چلندونو تصمیمونه هم ونیست.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړې وایي
کله چې ما واده وکړ یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې، د هغه سره ما واده وکړ، ولاړم تللې یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخښي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې کوم ستونزې سره نه یم مخامخ سوې. حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې، هیڅ شی مې له ځانه سره یې نه وړه. د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوان په اساس کې، د ځوان په بنسټ ایښودل کې نور داسې څه شته چې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوان مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په پښو باندې ودرېږي، دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي.
وهان وای شته د کور څراغ دی، نو ما پرېږدي چې کور مو تیار شي. تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیس کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلن سره مخ کیږي، بلکې ځینی وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخستل کیږي. په دې حق لزمونږ همکاري فرشته غنی و تمثيلي ټوټلی کلی دا په ګډه یو.
دا یو څار وېشته دې بده سر د سپرې نه ده،
ټول وېشته درته وښکاله خلک ته خدای نه بار پرمیک ده. او په دې دوه کلونو کې مې بغیر له قدر عزت څخه بد رسیدلې دي چې دا سوال دې را باندې جوړ کړی. او ما خو بیا کومه بد خبر نه ده درته کړې، هم دومره مې وویل چې ډاکټر ته د ناروغۍ لپاره ویل چې کار ما کاوه او یو دوه ورځې استراحت وکا، کنه نو له بعد نه به بته راشم.
بس کړه، بس دوه کال دې له واده نه تیریږي، بانو ته یې ګوره، اره ورځ مریضه یې، اره ورځ نخری کوي، د کور له کارونو ځان خلاصوي، زورکه شرنګ دې ورکه، نور انګان دې مم دې یوه ورځې شکایت ونه کړ. ام دومره غواړی چې ملنګ جان را وغواړم او دا غولی دې په وینو سور کړم. دې کما کل دې ما ونه منله، هماغه اوله ورځ مې ورته ویل چې د دې سترګې د ښځې نه دي. دا به مې په دې کارونو دا نورین ګندې مله لارې وباسي.
کور کې څوک شته؟
هو راځه.
خیر اوسې ترورې
ولې بیا نه کوم حال خدا نه تم زما لکه اولاد داسې زه به ورسم د خواښ سره به دې خبرې وکړم پوه شوې اتمن به انشاءالله در حل کړم حق چې دی خپل حق به واخې
خوږ اورېدونکو دا وا د نیمې نړۍ خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې ښه وخت
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirario
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
گوڑی دا اچار خواگو او ترخو او ریدون کو سلام
جان ساتنا فرض دا نو تاسی ٹھولو تا پکار دا چی دا جان ساتلو لپارا یا وکختی واخلی جکا بارونونا دیر وری گی لابا هم ورختونا دوامو مومی چارواکی خو تاسی پیجنه چی بیچاراگان دستو منتیال لاسه ویده دی نو باید زان غم اخره راسی پدی خبرو پسی با نگرزو خبرونه با وارو چی دا بی خبر آجانس دیر بر خطا ده بیا با نور خبر سرو کو
سلام پام وکره دا بی خبر آجانس و خبرونو تا د بی خبر آجانس دا خبریال دا خبر لمخه دا یویسی می خلکو چی نوم اخیستل یه خکار نده دو پولیس پا یو بدکاری نیولی دی اوز خلق نپویگی چه دا پولیس دا چا پنجو تا وسپاری خبر زیادوی چی دی دو پولیسانو پا سیمه که دا یو دوکان قلف مات کره و چه ورکاوی تیر لدی خبره اوخ می ولید خو نمی دلی دلی زم بیخی خبر نیم چه چه شوی اوس نو بل خبر تا وک شئی پروفیسور کرتو چه دا گوڑی اچار دا فیلسوف پا نو مشهور و دا سیاسی، طولانیز و اقتصادی او چه ناچه لکار پوهی چه رسمن استفا وکړه نو موڑی پا یو خبری ناسته که اویل چه دا کار پوهی پا برخه که دا قدر ور کرونا کری دی او دا خپل استفا دلیلی هم دا سی وړانده که وکشه ورته
وورونو دا پینزل از کالا کیگی چی پا خبرو می خلوش که دلا خو طول کرنه دی هیسوک خبره ناوری دا پینزل از کالا چی اوخه گیدم چا می خبرو تو غوگونی و چه لده روستا بیونی سی ها؟ لده نه چی بیخی و نقا گیگم خدا چارواکو هم بیخی رشخن پیل کرده دی غوگونه خصاف دی خو زانونه کانه نیولی دی
د یو بل خبر لمخې د وی څلور لارې پولیسو چې د نوم اخیستل یې خکار نه دی لې و پنچرمین سره د همکاري تړون لاسلیک کړ. د بی خبر آژانس د یو خبر لمخې په همدې مناسبت په هغې غونډه کې چې د څلور لارې په منځ کې جوړه شوې وه یو شمیر پولیسو پنچرمینانو او ترافیکو ګډون کړی و. د شپږ شپېتمې اوزی عامر دا تړون ډېر مهم وباله او د ګډ کار او همغږۍ په خاطر یې د تړون په پلي کېدو ټینګار وکړ. په دې تړون کې راغلی چې پولیس به د څلور لارې د سړکونو په څنګ کې ولاړ موټر پنچروي او بیا به یې پنچرمین پنچری نیسي او د پنچرۍ روپۍ به له پولیسو سره 50-50 کوي، یعنی نیمایی کوي به یې، یعنی نیمایی به یې پولیسو ته ورکوي. په دې تړون کې ویل شوي چې باید د ښار په ټولو برخو کې د پولیسو او پنچرمینانو ترمنځ ورته تړونونه وشي. د هیواد پنچرمینان هم یاد تړون ګټور بولي او وایي د دې تړون عملي کېدل کله یوې خوا به د پولیسو جیبونه غوړ کړي، له بلې خوا به دوی ته هم د کار زمینه برابره شي. او دا هم یو ورزشي خبر. د سپیانو د جنګولو په هغه مسابقه کې چې تیره اونۍ د ښار په منځ کې جوړه شوې وه، د کوکنارو د سوداګر سپی په دې بریالی شو چې د قماندان غاصب سپی راڅملوي. خو قماندان غاصب ادعا کوي چې په دې سیالۍ کې چلول شوی او که داسې نه وای شوی د ده سپی به ګټونکی و. هغه چې ډېر په غوسه و د ګوړې اچار خپرونې ته یې داسې وویل:
افسوس افسوس چې د کوکنارو سوداګر مې پخوانی ملګری دی. که بل څوک وای تاسو به لیدلی وای چې څنګه مې څرمن تر نویسته. اوس دې د کوکنارو سوداګر او د ده سپي ته د نوشه جان سي.
خبرونه ختم شول.
نو دوستانو، هیله ده خبرې مو د عمل سره سمې وي، لکه وکیل صاحب چې وایي یو څه او کوي بل څه. نو راځئ چې اوس واورو چې وکیل صاحب څه کوي او څه وایي.
ورنو د کوز او بر کلی درنو خلکو، تاسو مې نن ځکه دلته راوغوښتلی چې د یوې مهمې موضوع په هکله در سره خبرې وکړم. تاسو خو پوهیږئ چې زده کړه ډېره زیاته ضروري او اړینه ده، زموږ ډېرې ستونزې راکموي.
وکیل صاحب، موږ ټول دا غواړو چې بچی مو یو څه زده کړي.
زما هدف د تاسو له درنو لوڼو څخه دی، خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږئ چې ذهن یې روښانه شي او د خپلې ګټې او زیان فرق وشي کړی.
وکیل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ولې څه وایم؟ کومه ناروا خبره مې وکړه؟ د علم زده کړه په نارینه او ښځینه و دواړو فرض ده. زه له تاسو ټولو څخه غواړم چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږي. که تاسو په رښتیا غواړئ چې ټولنه مو پرمختګ وکړي، نو د ښځو او نجونو د زده کړې مخه مه نیسئ. پوه شوئ که نه؟ او ښځې چیرې؟ تا ته وایم څه شوې؟ د شاکوکو مورې
څه خبره ده؟ ولې دومره په قهر یې؟
شاکوکو چیرې تللې ده؟
ښوونځي ته تللې ده. ولې؟
د نجونه یې په ښوونځي څه ولې تللې ده؟ زه له ښوونځي څخه تېر یم. وګوره، زما بوټان په خاورو کې پټ دي. دا بیبي جانه تللې چې ځان راته باسواده کړي. اوهو، پخلنځي ته وګوره، سړی په کې ورکېږي. خدای مو په ځمکه نه نباسه.
ته خپله په ځمکه نه نوځې، خوله دې په خیر خلاصه کړه. کلي ته خو ښه اعلانونه کوې چې خپلې لورانې ښوونځي ته ولېږئ، په خپلې لور دې بیا سترګې پټوې. زه خو ستا په دې کارو پوی نه شوم.
او ساده ګلې، کلي ته مې چې وویل هغه خو مې له موسسې څخه پیسې اخیستې وې. هغه خبرې او شعار و شعار شعار تر عمله فرق لري. او بې عقله ښځې،
اچار درانو اوریدون کو نو اوس راځی چې دا براک شیرم واورو دل خواندر نو اخلو.
پلی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان، او ټول د پله له چت لاندې یوه غوښتنه یو ارمان، او ټول د پله له چت لاندې لکه د یو وجود پراته وي، سر پخو کې او پخې سر لاندې، لکه د یو وجود پراته وي، سر پخو کې او پخې سر لاندې. ته وایه څو تنه دي، خو چې وکې شوې بسته لهکر ته جوړ شي، کمزوری خوار لهکر، ککړ مردار لهکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بې دمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې، پلی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. د چا زامن دي، د چا ورونه او د چا خپلوان دي، خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي، چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او له خړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي، هسې پلی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. پلی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی.
دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او برخه اخیستونکي وو سپوږمۍ، هارون ګلزاد، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور او نجیب الله صمیم. تر بلې خبرونه په خدای مو سپارو.